سلامونه ستړي مشایل ازادي رادیو څخه روانه نیم ساته خبری مجله ته موزه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هرکلی کوم په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او غیزمن بولی تشن هندستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر له جزئیات مو هم خبرو یو شمېر نور مهم راپورونه او مسایل هم لرو خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
پاسر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د ورستي درې میاشتنی راپور په اړه بحث او خبري وکړي د ایران پوز نن د عراق د کوردستان خود مختار سیمه ته نږدې پولیس سره پوزي تمرینونه پیل کړل په جرمني کې د پارلماني انتخاباتو بهیر روان دی د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتنی راپورټ په اړه بحث او خبري وکړي د دغه راپور په یو برخه کې ویل شوی چې په ټول هیواد کې جګړې او ناامنۍ دوام لري او د کمیدو نښې نه لیدل کیږي په راپور کې دغه راز ویل شوی چې ملګرو ملتونو د روان کال د جون له 15 نه د اګست تر 1 پورې په ټول افغانستان کې 15,502 ناامنۍ پیښې ثبت کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې درې زیاتوالی ښیي د ناامنۍ په ترڅ کې کابل نن بیا د یوې ځانوژنې حملې شاهدونه تو تایید کړه چې په کابل کې د مرکز ځواکونو د موټرو پر یو کاروان نن د موټر په ذریعه ځانوژنې حمله شوې چې یو شمېر ملکان ټپیان شوي د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سالوین وویل په برید کې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلی خو افغان چارواکو ویلي چې په دغه برید کې درې ملکان ټپیان شوي دي طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د یو مهم غړي او د دوو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکوي د ننګرهار د والي ویانا تولاخ غیانی وویل د پیښې تیر شپه د ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په ګندمک سیمه کې شوی او ناپیژند وسلوالو دغه وژنې کړې دي هغه د طالبانو د وژل شوي مهم غړي نوم نه دی ښودلی او طالبانو هم د دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي د امریکا دفاع وزیر صباح هند ته ځي او د دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي ټاکل شوی چې جیمز میتس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند له نوې دفاع وزیر سره خبرې وکړي دا له هغې راوروسته چې په 13 جنوري کې ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي هند ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړنی سفر دی د امریکا ولسمشر په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي پنتاګون وویل چې میتس به د امریکا لخوا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات، امنیت او سوکالۍ لپاره د هند پراخه ونډه وستایي. هند تر اوسه له افغانستان سره شاوخوا $3 میلیارد مرسته کړې ده. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د نوې ډیلي کتنه کوي چې ټاکل شوې ده د افغانستان اجرایه رئیس د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د راتلونکي چهارشنبې په ورځ هند ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره پر کتنو سربیره به دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ څو موافقتنامې هم لاسلیک کړي دا هم د سیمه نړۍ څو خبرونه د ایران پوځ نن د عراق د کوردستان خود مختار سیمه ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل دغه پوځي تمرینونه یوه ورځ مخکې له دې پیل شوي چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کوي د ایران IRIB دولتي رسنۍ د راپور له مخې د اشنوی سرحدي سیمه کې دغه تمرینونه د هغو کلنیو تطبیقاتو یوه برخه ده چې په ترڅ کې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د جګړې پیل لمانځل کیږي د راپور له مخې په دغو پوځي تمرینونو کې توپچي، زغروالو وسایلو او هوایي ځواکونو ګډون کړی دی په دې سیمه کې د ایران له کورد ملیشو سره چې مرکزونه یې په عراق کې دي تل د نښتو راپورونه ورکول کیږي ایران له ترکیې سره په ګډه د عراق د کوردستان د سیمې له ټول پوښتنې یا ریفرندوم سره چې ټاکل شوې سبا دوشنبې ترسره شي کلک مخالفت څرګند کړی دی ترکیې چې له یاغي کوردانو سره په جګړه کې ښکېله ده له خپلې پولې سره د کوردانو د یو خپلواک دولت د اعلانېدو د مخنیوي لپاره له پوځي قوې څخه د استفادې ګواښ کړی دی د یو بل خبر له مخې په عراق کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي له احتیاطه کار واخلي ځکه ښایي له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي د امریکا د سفارت لخوا د سفر کولو په دغه خبرداري کې ویل شوي چې په ځانګړې توګه امریکایي اتباع د هغو سیمو ته له تګه ډډه وکړي چې د کوردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ پرې لانجه ده د کوردستان سیمه ایز ادارې د ریفرندم د نه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د امریکا د متحدو ایالتونو او برېټانیا له غوښتنو سره مخالفت کړی دی. د عراق ځواکمنو ګاونډیانو ایران او ترکیه هم په کلکه دغه ریفرندم مخالفت کړی او له دې ویرې لري چې ښایي هغه د دوی کوردان هم جلا کېدو ته وهڅوي. په جرمني کې د پارلماني انتخاباتو بهیر روان دی. تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د څلورم ځل لپاره دغه انتخابات وګټي. اټکل کېږي چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو ښي اړخ د جرمني لپاره بدیل ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړي. د مرکل اصلي رقیب د جرمني د سوسیال ډیموکرات ګوند SPD مشر مارټین شولز د جرمني په ورسلین ښار کې د خپلې رایې د ورکولو په مهال دا څرګند کړ چې ګوند به ډېرې رایې وګټي.
Bin optimistisch, dass die SPD mit einem
زه خوشبین یم چې SPD به د انتخاباتو له دغه سیالۍ ښه نتیجه ترلاسه کړي. زه په دې باور یم چې د جرمني د سوسیال ډیموکرات ګوند په توګه موږ دا ښودلې چې په موږ کې څومره قدرت شته. مرکل چې 12 کاله محافظه کار ډیموکرات مسیحي ګوند واک په لاس کې لري، په نظر شمیرنو کې د بایرن له سوسیال مسیحي اتحاد سره ډېر مخکې وو. که څه هم تېره اونۍ له دغه ائتلاف څخه ملاتړ یو څه کمزوری شوی و، خو اټکل کېږي چې د مرکل اتحاد به په سلو کې د 4 نه تر 8 پورې رایې وګټي. د جرمني لپاره بدیل ګوند چې یو پاپولیست او د کډوالو او مسلمانانو ضد ګوند دی، په دغو انتخاباتو کې ویل کېږي د 10 او 14% ترمنځ رایې خپلې کړي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اوریده. هم د خبرونې د یو شمېر مهمو مطالبو لاندې نمره: د ملي یووالي حکومت خپل 3 کلن مزل بریالی او اغېزمن بولي.
اقدامات صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که در ختم دوره کاری ریاست جمهوری مردم قضاوت منصفانه کند. گام های بسیار مهمی هم برداشته شد.
هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه له راپور سربیره مرکه هم لرو.
دغه ټوله کې د اوسنۍ نظامي مازلیت د هندوستان رول ورکول دي چې امریکا غواړي هندوستان ته د پاکستان پر طالبان یو بدیل پیدا کړي. افغانستان د مازلیت لپاره
د شن په افغانستان کې د سوداګرو د اختطاف د پیښو د زیاتېدو په اړه د سوداګرۍ خونې اندېښنه هم اوري. یو شمېر نور مهم مطالب هم په خبرونه کې ځای لري. هیله ده ملتیا مو وکړئ. تاسو ازادي راډیو د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې په همدې صفه اوریدلی شئ. محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت 3 کاله بشپړېږي. جمهور ریاست وایي 3 کاله پخوا ورته له هر اړخه یو مات او ګوټ نظام په میراث ورپاتې و، خو په تېرو 3 کلونو کې حکومت د نظام د ټینګښت او په ځان د افغانستان د بسیا کېدو په هدف ډېر کارونه کړي دي. په ورته وخت کې د حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خرم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تېرو 3 کلونو کې باید هم ډېر څه کړي وای، ځکه د ده په خبره لاره ورته هواره شوې وه. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د میزان د میاشتې په 8 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت 3 کاله پوره کېږي. که څه هم د مشروعیت ترڅنګ دا حکومت د سیاسي جریانونو او اپوزیسیونونو له ګڼو انتقادونو سره هم مخ دی، خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت په بېلابېلو برخو کې له مبهم او سرګردانه حالات څخه د افغانستان د راایستلو په هدف د پام وړ اقدامات کړي دي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ د دغه 3 کلن مزل په اړه جوړې شوې خبرې غونډې ته وویل حکومت د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره په بېلابېلو برخو کې هڅې کړي.
ما یک میراثی را به دست آوردیم که متاسفانه یک میراث
دی. وی مونږ داسې یو میراث په لاس راوړ چې له بده مرغه په هیڅ لحاظ د منلو وړ نه و. ولې اقدامات ترسره شول؟ مونږ هیله من یو چې د جمهوري ریاست د دورې په پای کې خلک عادلانه فیصله وکړي. ډیر مهم اقدامات شوي دي، ولې کافي نه دي؟ مونږ هڅه کوو چې د خلکو باور ترلاسه کړو، خو د سیاسون باور ترلاسه کول ځکه سخت دي چې دوی هم خپل سیاسي اهداف لري. جمهوري ریاست وایي چې د ښي همغږۍ، انسجام او نړیوالو د بیا ملاتړ په نتیجه کې امنیتي وضعیت له مات شوي حالات څخه وتلی او په دغه هیواد کې ښي حکومتوالۍ یو ځل بیا د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ښاغلی مرتضوي وایي د پخوا په خلاف افغانستان دا وخت له پاکستان پرته د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې لري او د سوداګرۍ له اړخه هم اوس په یو هیواد پورې تړلی نه دی. فعال بهرنی سیاست، د فساد سره مبارزه، انتخاباتي اصلاحات، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هڅې، د 3 ګونو قواو ترمنز همغږی د یو پله پایز د افغانستان د رول احیا کول د نړیوالو باور ترلاسه کول د حزب اسلامي سره سوله او د بودیجې د کسر کمول هغه نور اقدامات چې حکومت یې خپل لاسته راوړنې یادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1393 لمریز کال د میزان د میاشتې په 10 نیټه د لوړې مراسم ترسره کړل او وروسته د عبدالله عبدالله لپاره د اجرایه رئیس فرمان لاسلیک کړ. د حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید هم ډیر څه کړي وای، ځکه د دب خبره لاره ورته هواره شوې وه. خو ښاغلی خورم وایي د ملي وحدت حکومت په ډیرو برخو کې لا هم ستونزې لري.
د پخواني حکومت نه اوسني حکومت ته یو جوړ نظام پاتې شو. په ارګ کې به برق نه و، ارګ په کنډواله تبدیل شوی و، دفترونه په کانټینرونو کې و، اردو نه وه، پولیس نه وو، او تر اوسه چې کوم څه شی د لاسته راوړنې په حیث په سترو پروژو کې ښودل شوي هغه د پخوا سرته رسېدلو پروژو صرف افتتاحګانې وي او باید ډېر څه شوي وای چې متاسفانه ونه شو.
د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست بیا دغو انتقادونو ته په کتو وایي چې د خلکو ډېرې هیلې نه دي پوره شوي، ځکه چې اوږدو جګړو او په میراث پاتې ککړو ادارو هر څه اغېزمن کړي دي.
یو شمیر افغان کارپوهان سره لدی چې په تیرو دریو کلونو کې د ملي والی حکومت یو شمیر فعالیتونو ستاینه کوي، خو وایي چې لا هم ډیر کارونه پاتې چې باید ترسره شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو بشیر عطیف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملي والی حکومت درې کلن فعالیتونه څومره بریالي او د منلو وړ دي.
یوه مسله چې په سر کې باید له یادونه ولي هغه داده چې د ملي وحدت حکومت له پایله د اصلاحاتو لپاره ځینې برنامې ځینې پروګرامونه جوړ کړي وو، یعنی هغه قدمونه چې دی غوښتل واخلي هغه په خپل ځای کې د قدر وړ دي. په ځینو برخو کې خصوصا د بهرني سیاست په برخه کې یو څه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. کم تر کمه دنیا په دې باندې پوه شوه، دنیا اوس اعتقاد لري چې د افغانستان جګړه د کوم ځینه سرچینه اخلي تکیږي، او که چېرته څوک په افغانستان او سیمه کې د جګړې پای ته رسول غواړي باید په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. خو په کورني سیاست کې هغه مسلې چې یادېږي تر ډېره بریده دومره اتفاقي نه دي. مثال د رسنیو په برخه کې د پرمختګ مسله یادېږي، زه دومره ډېر موافق نه یم. په دې برخه کې البته د کاغذ پر مخ ځینې خبرې شوې دي، یوازې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر اوسه پورې نه ده حل کړې، او دولتي ارګانونه تر اوسه پورې رسنیو ژورنالستانو ته سم رپورټونه نه ورکوي. فساد په وړاندې د مبارزې خبره کیږي، صحیح ده چې د عدلي او قضایي فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړ شو، ځینې پیسې لا ټیټو د مامورینې نیولې دي، او یو څه عدلي او قضایي ارګانونو حتی بندیخانې ته سپارلې دي. خو مهم مهم کارونه پاتې دي. د کابل بانک مثلا هغه سلاح انحله ده.
بله عاطف صاحب، یو بل موضوع چې د امنیت په برخه کې او همداراز د فقر د لمنځ وړلو په برخه کې تاسو ته بهتر معلومات کیږي چې لا هم د افغانستان څلوېښت سلنه وګړي دوی د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، او په تقریبا په شلو ولایتونو کې یعنی امنیتي مشکلات موجود دي، جنگ دوام لري. پښتنه مې دا کوله چې حکومت وایي په دې دواړو مواردو کې کارونه شوي دي، تاسو په دې برخه کې څومره رضایت لرئ؟
کله چې افغانستان نه د ناتو د قوتونو د وتلو مسله مطرح شوه، په هغه وخت کې زمونږ نظر دا و چې دا یو داسې اقدام به وي چې ښې پایلې نه لري. بهرني پوځونه په داسې حالاتو کې له افغانستان نه ووتل چې زمونږ امنیتي ځواکونه یې د لویو چیلنجونو سره مخامخ کړل. دې مسلې ته په کتو سره په امنیتي ډګر کې زه دولت ناکامه نه بولم، خو بېوزلۍ سره فقر سره د مبارزې په برخه کې کیدای شي دا د شرایطو زیږنده هم وي، او حکومت کې هم داسې منظم پلان نه و چې فقر او بېوزلي سره مبارزه وکړي. خلک نور هم بېوزلي شوي دي، فقر نور هم زیات شوی دی.
عاطف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې کوله، کلنډ را ته ځواب راکړئ چې ستاسو له نظره په کافي اندازه مشکلاتو ته تاسو اشاره وکړه او پرمختګونو ته، دا دوه کاله چې د حکومت پاتې دي کم و زیات څه کول پکار دي چې بالاخره وضعیت پر سم لوري ولاړ شي او کوم ستونزې چې شته هغه حل شي؟
یو باید د امنیت په برخه کې د دنیا ټوله پاملرنه همدې ته راوګرځوي چې د افغانستان ټوله او امنیت د کوم ځینه ګواښېږي، چیلنج کېږي، او بل د افغانستان د اقتصادي منابعو نه په ښې ګټې اخیستنې سره دلته فقر او بېوزلۍ سره د مبارزې یوه ستراتیژي جوړ شي او هغه په عمل کې پلی شي.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطفو اوس به واورو چې کابل خاریان د ملي یووالي حکومت له دریو کلنو کړنو څومره رسېدي.
کله د ملي وحدت حکومت منځته رالی دلته داسې ښکاره سوله او وروسته هم عملي دا ثابته سوله لکه د دې ملت چې دوه رئیس جمهوران وي. یعنی نن موږ ګورو موږ تر اوسه پورې دوه کاله وروسته درې کاله وروسته موږ اکثره وزیران چې دي هغه سرپرست وزیران دي، یعنی تر اوسه پورې دوی کامل اختیار لاسته نه دي راوړي. نو دا هغه مشکلات وه او د اوس فعلاً رئیس جمهور چې دی هغه ځینې اساسي کارونه کوي، خو دی په دې بش کې بېخي تنها دی. هغه شاوخوا چې هغه خرابې کړي د ده پر شاوخوا دي هغه دی وکار ته نه پرېږدي.
دوره دا درې کاله کې خو چې کوم هغه د دوی کړي دي کارونه لکه دغه پروژې زیربنایي پروژې دي او هغه دي د هغې په بخش کې کار کړی دی، موږ ځنې راضي او خوشحاله یو او نور هم دا توقع ځنې لرو چې همدغسې نورې پروژې لکه د غټې غټې پروژې چې دي لکه د لوګر کې د مسو د عینکو کان دی او د بغلان د کان د فابریکې کان دی او داسې نور دي، هغه باندې باید زر تر زره کارونه شروع شي او نور د چین سره کومې پروژې هغه کې لاسلیک کړي.
د ملي حکومت درې کلن دوره ته یو څه اندازې ښه ده او که په دې رقم مخکې لاړ سي په دې کې مداخلې ونه وسي، خارجي او داخلي مداخلې ونه وسي، مونږ خپل رئیس جمهور ته ډېره تمه لرو او په دې پوهېږو چې دا یو کارکونه سړی ده، یو یګانه رئیس جمهور ده چې دی اتلس ساعته په څلور ساعتو کې دی کار کوي او په اقتصاد باندې اقتصادي ډېرې پروژې لري. انشاءالله که دا حکومت ادامه وکړي او په دې کې مداخله ونه وسي نو دا به ډېر ګټور تمام سي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اورئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی اسو سم راځوي. وی بلې موضوع ته د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په امنیتي وضعیت او نورو مسایلو د خبرو لپاره هندستان ته ځي. د دوړو هیوادونو مشان به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو خبرې وکړي. تمدا جیمز ماتیس به په دې سفر کې له امریکا څخه د هند لخوا د جنگي جیټ او بې پیلوټ الوتکو د رانیولو پر موافقه هم خبرې وکړي. سلیم احمد صالح د فرانسې خبري اژانس په حواله راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه ناوخته هند ته رسیږي. په پام کې د جیمز ماتیس د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی او د هند له نوې ټاکل شوې دفاع وزیرې نیرمالا سیتارامن سره وګوري. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي، اول وار دی چې د امریکا یو عالی رتبه مقام هند ته سفر کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا متحد ایالاتونه هند ته د یوه ارزښتمن او بانفوذ شریک په سترګه ګوري چې مشترکې ګټې ورسره لري. د امریکا او هند ستراتیژیک شراکت د بنسټ رئیس مکیش آګهی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند صدراعظم نریندرا مودی په جون میاشت کې په واشنگټن کې سره کتلی وه او اوس هند ته د جیمز ماتیس دا سفر دا جوتوي چې په دواړو هیوادونو کې سیاسي رهبری ته دفاعي همکاري مهم لومړیتوب دی. نوی ډیلی او واشنگټن د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. دا په دسل کې ده چې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي تیره میلادي میاشت اعلان کړه چې له مخې افغانستان ته د زرګونو تازه‌دمه سرتیرو لیږلو ته زمینه برابره سوه. د امریکا ولسمشر له هند څخه غوښتنه کړې چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپل همکاري زیاته کړي. په عین حال کې د نوې ډیلی پر سر سخت رقیب پاکستان انتقاد کړی چې په خپل خاوره کې د بلوا عاملانو ته پناه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي جیمز ماتیس به د افغانستان له ډیموکراسۍ، ثبات، سوکالۍ او امن سره د هندوستان مهمه ونډه وستایي. هندوستان د بندونو، سړکونو او نورو تاسیساتو د جوړونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالر مرسته کړې ده. یوازې تیر میلادي کال یې له افغانستان سره د مرستو اندازه یو میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. ولسمشر ترامپ هند د سیمې په امن او ثبات کې د ونډې اخیستو او د امریکا د پوځي تجهیزاتو د رانیولو له کبله ستایلی دی. تمه ده په دې سفر کې دفاع وزیر جیمز ماتیس هند وهڅوي چې د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه جنګي الوتکې رانیسي. یوې سرچینې ویلي په دې لړ کې به د هندوستان سمندري ځواکونو ته د بی پیلوټ الوتکو پر رانیولو هم خبرې وسی. هندوستان ویلي لږ تر لږه 100 یو ماشینه جنګي الوتکو ته اړتیا لري څو د چین او پاکستان له فضايي حریم څخه د ورپېښ خطر مقابله ورباندې وکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې هند ته ځي او هلته د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم روانه اونۍ د افغانستان د یوه هیات په مشرۍ هندوستان ته سفر کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې به ښاغلی عبدالله ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي.
دولتی پلاوی په مشرۍ چې هغه کې به د تازه نه سبن پلاستانه وزیران دي د هند هیواد سفر وکړي. له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو ایجاد تقویت زموږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره تکړه موخې ترلاسه کړو او وسام تبلور ته قدمونه چټک.
هند ته د اجرایه رئیس سفر 3 ورځنۍ دی او د هند د لومړي وزیر ترڅنګ به نوموړی د افغانستان او هند په یوه ګډ تجارتي نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرایه ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې تر لاسو زیات وزیران هم ملګري وي. د هندوستان د اکانومیک ټایمز رسپنې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهارشنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي.
په همدې موضوع تم کې ګوا او هندوستان ته د امریکا دفاع وزیر د سفر په اړه د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات پوښتو.
ولسمشر ترامپ د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره چې کوم پالیسي رن کړه هغوی کې هندوستان ته روی لوی رول ورکړ. هندوستان ته د یو هجمونیک هیواد یا د یو سیمه ییز حاکم قدرت په توګه باندې تعریف ورکړل. اوس به هندوستان د افغانستان په معضله کې مستقیم ښکیل وي. د امریکا مرستې هغه مرستې چې افغانستان سره کې مثلا د جنګي تجهیزاتو رانیول یا د وسلو رانیول یا د نظامي قراردادونه دا اوس هم د پولیسو د ټریننګ لپاره نوی قرارداد د افغانستان او د پولیسو د هندوستان ترمنځ امضا شو. دغه ټوله کې د اوسنۍ نظامی مازلیت د هندستان رول ورکول دي چې امریکا غواړي هندستان ته د پاکستان پر طالبان یو بدیل پیدا کړي. افغانستان د مازلیت لپاره
دا کولای شي چې مثلا د افغانستان د امنیت لپاره یو ګټور ګام وسی.
ګوري د افغانستان د امنیت لپاره د هندستان خپلتیا درسته خبره ده. په کل کې ښه خبره ده. زه فکر کوم چې ګټور ثابتېدل شي له څو جهاتو. یو جهت دا چې افغانستان به د وسلو رانیولو یو ښه بازار پیدا کړي. هندستان تل د افغانستان سره چې مرسته کړې ده هغه په یو شفاف سیستم باندې ترلاسه کړی ده. درېمه خبر ده چې هندوستان د افغانستان په چارو کې یا د افغانستان د اوسنۍ مازلي سره کوم کومک کوي دا د بلایوازو توګه باندې کې نه یو داسې هدف لپاره چې لکه پاکستان لري یا پاکستان چې کوم وختن لري هغه د هندوستان سره موږ نشو پرتره کولای. په کل کې د افغانستان د اوسنۍ امنیتي سیستم لپاره د افغانستان د اوسنۍ امنیتي سیستم د تقویت لپاره دا یو ستر مثبت ګام دی. مثبتې پایلې به ولري.
د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات چې هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځې پونه کې
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتاست. اوس هم یو اقتصادي موضوع د افغانستان د سوداګرۍ خونه اندېښنه خي چې په روان کال کې د سوداګرو د اختطاف پیښې زیات شوې دي. د دغه خونه وایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سوداګرو د اختطاف او قتل ډېر شپې کې د دوی له ادارې سره ثبت شوې دي. نور جزئیات د حدیث پردیس راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که حکومت د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي پر خصوصي سکتور به جدي اغیز محسوس شي. د خونی وایان سیام الدین پسرلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د دوی له ادارې سره د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف او قتل ډېر شپې ثبت شوې دي. ښاغلی پسرلی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پانګونې په برخه کې به افغانستان له لوی کړکېچ سره مخ او پانګوال به خپلې پانګې له هېواده بهر انتقال کړي.
په وروستیو کې د اختطاف کچه لوړه شوې. اختطاف او همدارنګه قتل د سوداګرو بیخي اسانه شوې او عامه شوې ده. بدبختانه موږ د دې شاهدان چې په دغه روان کال کې د د
ښاغلي پسرلي په خبره د سوداګرو د قتل او اختطاف ډېرې پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندوز، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې شوې دي. نوموړی زیاتوي چې د نامنیو له کبله په روان کال کې $30 میلیونه پانګه له افغانستان څخه وتلې او پانګوال د مجبورۍ له مخې اړ شوي چې په نورو هیوادونو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رسمي شمیرو له مخې هر کال 150 تر 200 پانګوال، سوداګر او یا هم د هغوی د کورنۍ غړي تښتول کیږي. داسې هم ویل کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو د خپل ځان او کورنیو د خوندیتوب او امنیت لپاره شخصي محافظین یا ساتونکي ګمارلي. افغان سوداګر انتقاد کوي چې حکومت یې په خالي ژمنو تیر باسي او د دوی پر وړاندې ورځ تر بلې ستونزې ډېریږي. د یو خصوصي کمپنۍ خاوند متي الله زلان وړاندیز کوي حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی امنیتي قطار رامنځته کړي.
تجارت وکولی شو ځان ته یو امنیتي قطار ورکو تر څو تجاران خپل ستونزې مسایل هغه امنیتي قطې ته وړاندې تر څو چې غټې کمپنۍ، غټ سرمایه گزاران، غټ سرمایه گزاري کوونکي کمپنۍ باید خاص امنیتي تدابیر لاندې وي او د هغوی سرمایه، د هغوی پانګونې محفوظ وي.
خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وایي د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یوه هر اړخیزه طرحې کار کوي. دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش کته هم دغه طرحې په اړه جزئیات ورنکړل، خو یې په عملي کېدو به د سوداګرو ستونزې حل شي.
بیا هم اقتصادي موضوع، په کندهار کې د 10 میگاواټ لمریزې برېښنا پروژه پرانستل شوه. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دغې پروژې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې پر یادې پروژې $60 میلیونه لګښت راځي. نور جزئیات د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د 10 میگاواټ لمریزې برېښنا دغه پروژه چې 12 میاشتې وخت نیسي او د اګست په 16مه چارې بشپړېږي، ډېره برخه برېښنا به یې صنعتي پارک او یوه لږ برخه به یې کندهار ښار ته ورکول شي. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې دغه پروژې د افتتاح لپاره کندهار ته راغلی و وویل چې پر دې پروژې $60 میلیونه لګښت راځي چې 10 میلیونه یې د USAID له بلایي وزم مرستو څخه ورکول کیږي او پاتې $10 میلیونه نورې پیسې د ډاینسټي په نوم د یوې هندي کمپنۍ لخوا ورکول کیږي.
دا د سولر پروژه ده چې 10 میگاواټه ظرفیت ده او په دې کې د امریکای متحده ایالات پانګه چونه کړې ده او همدارنګه یو خصوصي شرکت دا یو نمونه دی د عمومي سرمایه گذاری، دولتي سرمایه گذاری او خصوصي سرمایه گذاری یو ډیره مهمه نمونه ده.
اجرایه رئیس وویل چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار په صنعتي پارک کې د فعال او غیر فعال فابریکو د برېښنا ستونزه هوار سي. په عین وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت مسلین وایي چې د لمریز برېښنا دغه پروژې تر بشپړېدو وروسته به دغه شرکت د 45 کلونو لپاره د برېښنا هر کیلووات ساعت په 1.3 سنټه رانیسي چې وروسته له 45 کلونو به د لمریز برېښنا دغه دستګاه د افغانستان د برېښنا شرکت ته وسپارل سي. د یادولو وړ ده چې د لمریز برېښنا دغه دستګاه د برېښنا د ریزرو کومه سرچینه نه لري، یوازې د ورځې په لار کې برېښنا تولیدوي او د شپې لخوا به د برېښنا تولید نه وي.
د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام ریاست د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د ماینونو د لمنځوړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام اداره وایي له ګڼو حسو سره سره لا هم په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله په منځني ډول هر ورځ شپږ کسه قرباني کیږي. د دې رئیس محمد شفیق یوسفی د یک شنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې د ماینونو لامل د قربانیانو د شمیر زیاتواله د اندېښنې وړ وباله.
ای رقم بسیار بلند است.
دشمیره ډیر لوړه ده، حتی د 2000 میلادي کال په پرتله چې ډیر لوړ شمیرې وي او کډوال هم راستنیدل هغه ریکارډ مات کړو او دا زمونږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. لامدې عمله مونږ هلې ځلې پیل کړي او لمرسته کوونکو سره په تماس کې یو.
بو دونر هدر تماس هستیم.
دی وی لا هم په افغانستان کې په 0 کیلومتر مربع ځمکه کې کرل شوی ماینونه پاتې دي، خو د بودیجې کمښت د ماین پاکۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د ښاغلي یوسفی په خبره که کافی بودیجه د دوی په واک کې وي، پلان دا دی چې تر 2023 میلادي کال پورې افغانستان په بشپړ ډول له ماینونو پاک شي. نوموړي زیاته کړه دوی سږ کال په دې توانېدلي چې له نړیوالو مرستندویه هیوادونو 60% بودیجه ترلاسه کړي. ښاغلي یوسفی وویل چې په پاتې ماینونو کې 60% کې پخوانی او نورې د 2000 میلادي کال را په دې خوا د جنگونو لامل په نام نسیمو کې خښ شوې دي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په تیرو دریو لسیزو کې د ماینونو له امله 28,000 ملکیان زیانمن شوي دي. له افغانستان د شوروي پوځیانو له وتو وروسته په کال 1979 میلادي کې د ملګرو ملتونو په مالي مرسته په دې هیواد کې د ماین پاکولو نږدې 50 بیلابیلو موسسو فعالیت پیل کړ چې د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 3,000,000 ماینونه او ناچاو د مواد راټول کړي او لمنځه وړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له افغان حکومت غواړي چې باید د ماینونو د لمنځه وړلو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. له دې ډلې امر الله امان د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
دلته د ورځې موږ شپږ نه څه 15 نفره ورکو، د میاشتې 150 نفره د کال به څو نیسي. دا خو آخر انسانان دي، دوی حق د ژوند لري. خدای هم دې ته نه دي پیدا کړي چې د پټ دښمن چې هغه ماین ده.
دا مخمنه خبر.